سلامونه وخت په خیر په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانه ځای مو د ازادي راډیو خبری مجلې ته خره غلاست وایم. پیل په لنډو خبرونو کو د لسګونه پخوانیو سیاستوالو او چارواکو په ګډون د افغانستان د سولې او عدالت ملي حرکت نن د موجودیت اعلان وکړ. دغه حرکت په مشرتابه کې د جمهوري نظام پر مهال د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر، معصوم ستانکزی او ځینې نور سیاستوال ځای لري. د حرکت پرانیست غونډه په آنلاین توګه جوړه شوې وه. حنیف اتمر غونډې ته وویل په هیواد کې د سولې د راتلو په هدف سره ټول شوي او په داسې نظام ټینګار لري چې په ملي او نړیواله کچه خپل مشروعیت د ملت له رایې واخلي. جزئیات به وروسته په بشپړه توګه واورئ. د طالبانو د حکومت ویان په ترکیه کې د علماو یوې غونډې ته ژمنه کړې چې د نجونو په مخ د ښوونځیو په پرانیستلو کار روان دی. د علماو او مدارسو د اتحادیې اوومه غونډه د ترکیې په دیاربکر کې نن جوړه شوې وه. مجاهد دې غونډې ته ویلي دوی د حکومت لخوا نجونو ته د نصاب په سمونې، د تګ راتګ لپاره د ترانسپورتي وسایلو په چمتو کولو او د جلا ښوونې سیستم په جوړولو بوخت دي. د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پرته لکونه نجونې له زده کړو محرومې کړې. د دوی ویاند ښاغلي مجاهد په وار وار د دې نه مخکې هم د ښوونځیو د پرانیستلو ژمنی ورکړي، خو لا هم د یو کال په تیرېدو دغه ژمنې نه دي عملي شوي. دیوید سپارول د افغانستان لپاره د کاناډا نوی استازی ټاکل شوی. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر پرون د ښاغلي سپارول د ټاکلو اعلامیه ورکړې. د راپورونو له مخې سپارول په دعا کې له طالبانو سره وروستیو څو اونیو کې خبرې کړي. هغه پخوا په افغانستان کې د کاناډا سفیر هم پاتې شوی. د کاناډا فدرالي حکومت د مرستندوی ادارو تر فشار لاندې دی چې افغانستان ته د مرستو د لیږلو په برخه کې سخت قوانین نرم کړي. تمه کیږي چې ښاغلی دیوید سپارول په دې برخه کې رول ولوبوي. د ترکیې په شمال کې د سکروپی وکان کې د چاودنې له امله د وژل شوو کسانو شمیر څلوېښتو ته رسېدلی. مخکې د وژل شوو کسانو شمیر اته ویشت تنه ښودل شوی و. ټول ټال یو سلو لس کسان په دې کان کې په کار بوخت و. اته پنځوس ژغورل شوي او پنځلس کسان لا هم د وروستیو راپورونو په اساس په کان کې سهار دي خوا هڅې روانې دي چې هغوی وژغورل شي. د راپورونو له مخې تمه وه چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم دغې سیمې ته سفر وکړي. او د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې اوکراین ته به د اوسو پنځه ویشتو میلیونو ډالرو په ارزښت نورې وسلې ولیږي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت او دفاع وزارت پنټاګان پرون اعلان وکړ چې د مرستې کڅوړه کې د هایمارس ګرځنده توغندیو سیسټمونه، مهمات، زغروال ګاډي او طبي تجهیزات شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په یو بیان کې وویل متحده ایالات اوس هم د اوکراین د خلکو سره دی چې په زړورتیا د خپلې ازادۍ او خپلواکۍ دفاع کوي. خبرونه مو واوریدل په تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام معرفي ته د افغانستان د سولې او عدالت ملي حرکت نن د موجودیت اعلان وکړ.
موږ د یو هدف لپاره راټول سوي یو چې هغه په هیواد کې صلح ده. پرس یو نظام باندې باید ولاړه وبوسي چې هغه نظام د ملت د رایې څخه خپل مشروعیت په ملي او بین المللي سطح ولري.
د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر چې د حرکت په مشرتابه کې دی. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مرستیال روزونکی وایي نړیوال جام ته پوره چمتووالی لري.
لوبله دې دې ښه تیاری کړې ده. پوره تیاری سره ان شاء الله دغه تمرین لوبو کې او تر هغه وروسته جامي جهاني په رسمي لوبو کې برخه واخلي.
د جامي پر رسیدو بې وزلي کابلیان شکایتونه لري.
زمای را رسیدلې ده. اقتصادي مشکلات ډېر زیات شوي دي. هوا هم رسر بلې یخي کې پیسې نشته چې زوال واخلو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د لسګونه پخوانیو سیاستوالو او چارواکو په ګډون د افغانستان د سولې او عدالت ملي حرکت نن د موجودیت اعلان وکړ. د دغه حرکت یو مشر محمد حنیف اتمر غونډې ته په وینا کې وویل چې په هیواد کې د سولې د راتلو په هدف ټول شوي او په داسې نظام ټینګار کوي چې په ملي او نړیواله کچه خپل مشروعیت د ملت له رایې واخلي. جزئیات به له عصمت ساروان واورو.
د افغانستان د سولې او عدالت خوځښت د تغییر په شعار نن خپل موجودیت اعلان کړ. دغه خوځښت پر خبرو اترو او مفاهمې ټینګار وکړ. د افغانستان د پرځول شوي جمهوري نظام د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د دې حرکت په پرانیستونکو غونډه کې وویل چې د دوحې تړون عملي شوی نه دی او د جمهوري نظام په سقوط کې د جمهوري نظام مشران، طالبان او بهرنیان ملامت دي.
زموږ په نظر دا مسؤلیت پر دریو خواهو لویش. اول د جمهوریت پر سیاسی او دولتی مشران د دوی فساد، د دوی خودخواهی او د دوی بی اتفاقی باعث د سقوط. لبد مرغه زه هم په دې جمع کې شمیرل کیږم. دویم، د دې مسئولیت د طالبانو و هغو مشرانو ته متوجه دی چې د دنیا او د افغانستان خواري پر وسوه چې د صلح د لارې دا کړکېچ دا وضعیت حل کړي، تر آخره یې د صلح فرصتونه د پښو لاندې کړل، پر نظامي حل لاره یې ټینګار وکړئ، افغانستان وطن او منطقه یې د دې مصیبت سره مخامخ کړي.
د دې خوځښت جوړونکو په وینا څه باندې 200 پخوانی چارواکي شزیا او مدني فعالان پکې غړیتوب لري. د دغه حرکت د موجودیت د اعلان په مراسمو کې د شاغلي اتمر ترڅنګ د افغانستان د ملي امنیت پخواني رئیس محمد معصوم ستانکزي او یو شمېر نور هم آنلاین ویناوې وکړې. شاغلي اتمر وویل دوی سوله غواړي، خو د یو مشروع نظام پر اساس. د افغانستان د سولې او عدالت خوځښت هدف په اړه وویل:
موږ د یو هدف لپاره راټول سوي یو، چې هغه په هیواد کې صلح ده، پر داسې یو نظام باندې باید ولاړه واوسي چې هغه نظام د ملت د رایې څخه خپل مشروعیت په ملي او بین مللي سطحه ولري. دا زموږ مران دی. د دې دپاره سره راټول سوي یو او نن د افغانستان د سولې او عدالت ملي حرکت اعلانوو.
اتمر تاکید وکاو چې د دوه تړوند افغانستان د جمهوریت نظام د سقوط سبب بلل کیږي، خو د په عین حال کې ویل چې د دوه تړوند تطبیق شوی نه دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. ازادي راډیو ته غواګاستو سم په افغانستان کې د رسنیو په وړاندې د مخ په زیاتیدونکو محدودیتونو راپور د تخبرو لاغې ډلې دا چې تازه د راپورونو په اساس د تولو نیوز په نوم د یوې خبری شبکې مشر او پیژندل شوی ژورنالیست خپلواک صافه تر افغانستان وتلی. هغه په خپل ټویټر پاڼې د افغانستان څخه د وتلو خبر ورکړی او ویلي دي چې په وروستیو څو وختونو کې د کارونو شکرې او له افغانستان ووته. په تیرو دوه میاشتو کې د همدغې خبري شبکې نهه کارکوونکي هم له دندو وتلي او دندې پریښې دي. د دغې رسنۍ هغو کارکوونکو چې خپلې دندې پریښې، لامل یې د طالبانو لخوا په رسنیو سخت محدودیتونه بولي. خاطر پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
خبرنگاران و رسنه‌ها
د تولو نیوز یو له پخوانیو کارکوونکو غفور صبوري، هغه چې د 2015 کال راهیسې د دې رسنۍ سره په بیلابیلو برخو کې روان کال د اگست میاشتې پورې کار کړی وای، په وروستیو کې د څو نورو همکارانو سره لومړی اړ شو چې دنده پرېږدي، خو وروسته یې هیواد هم پرېښود. د ښاغلي صبوري په خبره پر رسنیو د طالبانو لخوا ورځ تر بلې محدودیتونه دوی اړ کړ چې خپلې دندې پرېږدي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
په تیر یوه کال کې د ماسک په سر په خبریالانو فشارونه، ګواښونه، د خبرونو پر سر فشارونه چې دا خبر د خپور شي دا دې نه خپرېږي، او په دې وروستیو کې هر هغه ښځینه مرکه کوونکي چې مرکه کوي باید ماسک ولري، او داسې نور فشارونه د دې لامل شول چې زموږ یو شمېر مسلکي همکاران له تلو نیوز او همداشان له ځینو نورو رسنیو نه په یوې بلې بدیلې لارې فکر وکړي.
د تولو نیوز په خانه مسول خپلواک صفای هم د جمعې پر ورځ پر خپل فیسبوک باندې یو عکس په خبرولو سره له افغانستان د وټولو خبر ورکړ. د هغه د همکارانو په خبره نوموړی هم یو له هغو کسانو څخه و چې په تیرو دوه میاشتو کې خپل دنده پریښودله. موږ هڅه وکړه چې له نوموړي سره په دې برخه کې خبرې وکړو، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دغه رسنۍ یو بل کارکونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، د خپل دندې او هیواد پریښودلو لاملونه داسې بیان کړ.
دری اواخر مو همیشه
په دې وروستیو کې موږ د امارت لخوا نه ډیر مکتوبونه ترلاسه کړل، او هر ورځ پر رسنیو کې قیدات وضع کېدل. ځاني او کاري مسؤلیت چندانې جوړ نه وو. همدا لامل و چې خپله دنده مې پرېښودله. زما په ګډون ډیر هغه کسان چې له تیرو 14 کلونو راهیسې له خپل مسلک سره مینه درلوده او کار یې کاوه، د وطن پرېښودو ته اړ شول.
د یادې رسنۍ ځینو کارکوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د امنیتي ګواښونو همداراز د طالبانو لخوا د سختو قیوداتو له امله یې په تېرو دوو میاشتو کې نه کارکوونکي چې په بېلابېلو برخو کې کار کوه خپلې دندې پرېښودلې دي. د دې خبري رسنۍ اوسنیو چارواکو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. له بلې خوا په افغانستان کې د رسنیو ځینې ملاتړ بنسټونه بیا دغه وضعیت د اندېښنې وړ ښیي. په افغانستان کې د ازادو رسنیو ملاتړ بنسټ یعنی استازی ظریف کریمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه پریکړې چې د رسنیو د کارکوونکو او همدارس خبریالانو لخوا نیول کېږي زما په نظر دا د دوی مسلم حق دی، خو هغه څه چې په اوس وخت کې لیدل کېږي د اندېښنې وړ مسله ده او دا د نورو خبریالانو او رسنیو په روح او روان تاثیر کوي او روان وضعیت ته په کتو سره خپلې دندې پرېږدي.
د طالبانو حکومت په تېر یو کلن مزل کې شاوخوا 80% رسنۍ بندي شوې او نږدې 80% خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو خپلې دندې پرېښودلې دي چې د ارقام تیرونی په افغانستان کې د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ یعنی له ازادي راډیو سره شریک کړي وو. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر واخلو. حدودي ویاندویانو ذبیح الله مجاهد او بلال کریمي د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ماینونو او چاودیدونکو توکو 900 تن مړه او ټپیان کړي. دغه کمیټې اندېښنه ښودلې چې د روان کال له پیله په دې برخه کې قربانیان زیات شوي چې 15% ملکی وګړي دي. دا چې ولې دا مرګ ژوبله ډېره شوې او څرنګه کولای شي مخې ونیول شي په همدې اړه فریدي سیال د ډافا د ماین پاکۍ د مؤسسې له مرستیال عبدالوحید نوري سره خبرې کړي.
طالبانو پر اتاک سره ډېرې سیمې اوس هر څوک گشتګزار کولی شي. ډېر خلک چې بیرون د مملکت نه و یا داخل کې و شهرونو کې و دوی کولی شي خپل کلیو ته خپل ولسوالیو ته بېرته وګرځي. نو هغه ساحې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې وي د ډېر کلونه هغه ته اکسس نه وه، رجسترسي نه وه، ماین پاکي نه ده پکې شوې، ناچاودلې مهمات پکې شته دي او دغه د خلک ګرځي بې ځایه شوي یا مهاجرین چې د بېرته راځي خپلو ولسوالیو کلیو ته، نو دغه د خطر د ماین سره مخ کیږي. او بل دوه ملاتې مو په نظر خدای دی چې اوس پروژو تعداد نظر د سیمونو فاند ماین پاکۍ لپاره تیر کلونو ته ډېر کم شوی دی. دغه بیرونی یا د انټرنیشنل سانکشنونه چې دي بندیزونه دغه فاند محدود کړی دی. ډونران آماده نه دي او افغانستان سره د ماین پاکۍ کومک نور انکشافي پروژو هم کم دي. صرف ملل متحد دغه بعضې پروګرامونه شته که د فود یا دغه لري هغه راځي، نور په عمومي صورت باندې کومکونه ډېر کم شوي. دغه زما په نظر دوه عمده علتونه دي چې د راپور لکه څنګه چې د آی سي آر سي دی چې د جنوري نه تر جون پورې 302 انسداد ښودلي، حادثې ښودلي دي تقریبا 102 تلفات کشولتي لیدي.
نوري صاحب که دا راته وایي چې دغه تېر یو کال کې ستاسو د مؤسسې پر فعالیتونو باندې څومره منفي اغېز کړی دی؟
که تېر کالونو سره موږ پرتله کړو تقریبا د اوریج توګه به موږ ته $15 میلیونه تنه زموږ دفتر ته راتلل چې 35 ټیمونه به موږ هغه فن کړي وو د مختلفو ډونرانو لکه ستیت ډیپارټمنټ د امریکا پیسې د ملل متحد پروژې به راتللې به. د دې تېر کالونو سره که پرتله کړو مثلا 2022 کال کې موږ تقریبا زموږ ټوټل فن $2 میلیونه ته رسېږي، یعنی 3 میلیونه تفاوت پکې راغلی. خو دغه چې موږ زیات ټیمونه به نشو لیدلې، زیات ساحې نشو کور کولی، نو دا مشکل به تنه د موږ د مؤسسې لپاره نه وي، د ماین پاکۍ د پروګرام لپاره نور مؤسسات هم د دغه مشکلاتو سره مخ دي.
یوازې ستاسو ستونزه په دې کې ده چې تاسو اوس مهال فنډ نه در رسیږي که تاسو د طالبانو حکومت سره هم په ستونزه کې ښکیل یاستئ؟
نه، اوس خو صرف د فنډ مشکل دی. طالبان خو همکار دي، د هماهنګۍ دفتر د ماین پاکۍ دی، فارس نورالدین رئیس دی، هغه په هر وخت زموږ سره مندي کې کوشش کوي. مشکل د بودیجې دی، کنه مؤسسات ماین پاکۍ په کافي اندازه باندې سامانونه لري چې ډېر سایت هغه خپل لاندې راولي کاری پوښښ لاندې راولي او بزرګونو کسان تربیه شوي دي ماین پاکۍ په تیرو کلونو کې چې هغه هم بې وظیفې دي، یعنې هم ورک کپاسیټي شته، کاري نفر شته، هم سامان شته په کافی اندازه باندې. صرف د بودیجې نشټوالی دی چې موږ نشو کولی زیات تیمونه او زیات سایت ته لاندې راوړو.
په کومو ساحو کې تاسو پلان درلودل چې هلته دغه ماین پاکۍ کومې پروژې تاسو درلودل هغه عملي کړئ؟ عملي نشوي.
ولایتونه زیات امانګې د مان یا د دیماک دفتر دی چې هغه امان کې وي او یو خپل ملل متحد دفتر دی دیونماس پی عموم مخکې پروژه چې په ارغستان قندار کې درلوده سپتمبر 2023 کې خلاص شو تقریبا شل ټیمونه درلوده غټه پروژه وه د ملل متحد په هلمند کې پریورټی زیات دي او زیات هغه ولسوالۍ چې مخکې طالبانو کنټرول لاندې وي چې نن تر ډېر کلونه امین پاکی فعالیتونه ندی شوی نو که چیتا دی بین المللی دونران و خوفند وی نو در افغانی محسوسات چی دی و در انترنیشنل نو در کولشی چی زیاد چی گونه دیپلای که او آقا ساهی چی از مرگومیر زیاد یا قصد اخبال پوخش لانده را ولی او خطر کم چی
د دافاپ نوم د ماين پکې د ماسي او برستيالو شي په افغانستان کې د ماينونو په چاودونو کې د خلکو د مرګ جوړبلې په اړه باندې خبري وکړه.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
استرالیا کې د نړیوال جام سیالیو ته د تیاری په ترڅ کې افغان ټیم بل سبا دوشنبه خپل لومړنی تمریناتي لوبه له بنگلاديش سره کوي. دوهمه دا ډول لوبه د راتلونکي چهارشنبه پورې د پاکستان سره ده او په جام کې د افغانستان لومړی لوبه بیا په رسمي توګه د انګلستان په وړاندې راتلونکي شنبه وشي. سلطان محمد سرور په استرالیا کې د ملي ټیم مرستيال روزونکي رئیس احمدي سره په ټلیفون مرکه کړې او پیل کې پوښتل چې بنگلاديش سره تمریناتي لوبه څومره مهمه ده.
ډیر ارزښت لري او ډیر مهمي تمرینې لوبې مخکې له جامې جهاني نه نو ان شاء الله پوره پوره ورته آماده یو او تقریبا دغه دوه هفتونه لوبلې دلته ډېر ښه تیاری کړی ده نو پوره تیاری سره به ان شاء الله دغه تمرینې لوبو کې او تر هغې نه وروسته جامې جهاني په رسمي لوبو کې برخه واخلو.
امازای صاحب دغه د بنګلاديش ټیم څومره یو قوي رقیب دی؟
بنگلاديش در سیاپ ستمن یو بهترین لوبډله ده د کرکټ ډېر تاریخ لري خو خوشبختانه په تیر آسیا کپ کې د افغانستان ټیم بنگلاديش ته ماتې ورکړه. بنگلاديش ته په بنگلاديش کې ماتې ورکړې ده او د موږ لومړی لوبه هم له بنگلاديش هیواد سره ده البته تمرینی لوبه نو د موږ د لوبډلې لپاره یو بهترین فرصت ده چې وګورو په دغه ټورنمنت کې دغه دوه هفتونه چې څومره چمتووالی مو ورته نیولی ده څومره موږ دغه لوبغاړو ورته ځان تیار کړی ده نو بنګلاديش سره به لوبه کول او د دوی په خلاف به نیمه ښه پرفارمنس یعنی ښې لوبه ترسره کول د هر یو لوبغاړي لپاره په مهم میچونو کې ډېر مثبت رول ولري.
مننه. افغان ټیم په تیرو څو ورځو کې څومره چمتووالی نیولی او لوبغاړي څنګه هلته له آب هوا سره روږدي سوي دي کنه؟
چمتووالی ماشاءالله لکه څنګه چې مخکې مو وویلې څو هفتونه څوارلس پنځلس ورځې نه موږ دغلته لګیا وو په مختلفو پیچونو باندې موږ لوبې وکړلې په سنټر وکټو باندې په اکاډمیانو دغه میدانونو سره له آب هوا سره دلته هغه د جیټ لیک یعنې هغه د خوب مسله ده چې شپږ اووه ساعته فرق لري د افغانستان سره نو هغو سره موږ ډېر ښه تبلد چې اوس تر ټولو مهمه دغه ده چې دغه زی له میدانونو سره له پیچونو سره موږ لوبغاړو ډېره برتیا پیدا کړه البته د آسیایي ټیمونو لپاره دا دومره اسانه نه وي خو ښه خبره دغه ده چې دلته مخکې راتګ د افغانستان ټیم لپاره ډېر مؤثر ورته ثابت شوی او فکر کوم دغه اخري کې څومره تمرینات او څومره تمریناتي لوبې چې ما ولیدلې نو انشاءالله پوره په ډاډ سره ویلی شم که د موږ بیټسمینان دي که د موږ بولران دي که د موږ سپین بولران دي نو انشاءالله ډېرې په زړه پورې لوبې به په را روان تمرین لوبو کې او تر هغې نه وروسته په رسمي سیالیو کې ترسره کړي انشاءالله.
د کرکټ د ملي ټیم مرستيال روزونکی رئیس احمد زایو له استرالیا یې د ملي ټیم د آمادګیو په اړه موږ سره خبرې وکړې.
له خبرونو ور اخوا
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. اول به ورشو پنجاب ته هلته د نشتر په روغتون کې د سلګونو کسانو مړې موندل شوي دا چې قضیه څنګه وه له احمد شاه اعظمي سره مې په دې ارتباط خبرې کړې.
د چهارشنبه په ورځ د پنجاب د ملتان ښار په نشتر روغتون کې دغه قضیه رامنځته شوه. په لومړي سر کې ځینې ویډیوګانې راووتلې ټولنیزو رسنیو ته چې په هغه کې دا ښکارېدله چې دا سلګونه مړي یو پر بل پسې پراته دي او دا ادعا وسوه چې دا د نشتر روغتون پر بام باندې دغه مړي پراته دي. د هغه وروسته حکومت هم څه په شور کې راغلی او هغوی بیا پلاوی ورولېږي. هلته چې ورغله وې کتله نو هلته ځینې مړي د نشتر روغتون پر بام یو دوه درې خونې جوړې شوې دي په هغه کې پراته وه او ځینې مړي بیا په بام کې د تر شنه اسمان لاندې پراته وه چې یو شمېر مړي خراب شوي هم وه او ځینې مړي تازه وه چې هغه راوړل شوي وه. نو دا قضیه ډېر زیات غبرګونونه راوپاروله. حکومت بیا یو شپږ کسیزه کمیټه جوړه کړله او درې ورځې وخت یې ورکړی دی چې دغه قضیه وڅېړي. پرون دغه کمیټې کار پیل کړی دی نو شاید دغه کمیټه د دوشنبه پورې خپل راپور خپور کړي. خو تر دې دمه د روغتون چارواکو تر اوسه پورې چې څه غبرګون ښودلې دي هغوی دا وایي چې دغه مړي دوی ته د پولیسو لخوا راوړل کېدل یا هغه ژغورونکي ادارې چې هغه لاوارس یا بې خپلوانو مړي هلته یو ځای وموندې هغه پیدا کړي هغه یې راوړل. دوی تور پر پولیس باندې پورې کوي چې پولیسو به دغه مړي راوړله او دوی په وار وار د ورته ویل چې دوی د خپل مړي یوسي. خو پولیس بیا دا وایي چې دغه مړي دوی دغه روغتون ته وړل ځکه چې دغه غټ روغتون دی او دا د روغتون سره سره پوهنتون هم دی. شاوخوا د مړو شمیر اول 1500 یاد دي خو وروسته بیا چارواکو ویل چې د مړو شمیر شاوخوا 300 دی.
بلوچانو ویلي چې ممکن هغه ورک بلوچان وي دغه په دوه کې وي همدارنګ پښتنو سیمو کې هم اندېښنې شته په دې ارتباط باندې دی مسله کې څه شته تازه؟
پرون په دې اړه په غبرګونونو کې زیات غبرګونونه هم د بلوچستان او پښتنو و چې شایي دغه مړي د هغو پښتنو یا بلوچستانو چې د پاکستان استخباراتي ادارو په تورن ډول تښتولي لا درک کړي برمته کړي او بیا دلته راوړل شوي دي چې د ځینو سره د بدن اعضاوي ختلې دي او ځینې په ډیر بد حالت کې دي. خو بیا وروسته د پاکستان حکومت یعنی تر دې ته هیڅ خبرې دا نه دي کړې تر دې دمه پورې. دوی همغه پلټنیز کمیټې ته انتظار کوي چې هغه خپل ارزیابي وکړي د هر څه. خو په عین حال کې بیا د روغتون چارواکو دا ویل چې دلته د دې روغتون د اناټومي څنګه چې هغه د انسان د بدن جوړښت مطالعه کوي یا ارزیابي کوي چې هغه پر ځینو مړو باندې خپل تجربه هم کولی او دا هغه مړي دي چې تر یو میاشتې او سېدو وروسته لا هم د هغوی خپلوان پیدا نسي نو بیا د تجربه باندې کوي او لا هغه وروسته بیا ځینې مړي سپاري.
آخر کې پنجاب خو د پاکستان د قدرت هغه هسته بلل کېږي دغه سې پی حالته فکر کوي څومره به ګواښون کې وي څومره به ننګون کې وي حکومت ته؟
ډیر زیات ننګون کې د حکومت د پاره ځکه چې پرون د پاکستان په مهمو رسنیو کې د سر خبر ټوله ورځ هم دغه و بلکې ځینو رسنیو هغه خپل سرلیکونه دومره غټ کړل چې ټولې غټې پاڼې په همدغه باندې پوښښ ورکړی وي که تلویزیون چینلونه وه که ورځپاڼې وي که ویبسایټونه وه ځکه چې دا ډېره ټکان ورکوونکې یو پیښه ده. او په داسې حالت کې چې یو خوا د مړو دومره ډېر شمېر دی او بل د دوی په وینا په داسې بې حرمتۍ سره ایښودل شوي وه او هیڅ بس خاص یې نه و ځکه چې یو څوک چې لاوارس وي د هغه مړی انسان هلته د قانون سره سم باید امانتانې خاور ته وسپاري کې خپلوان بیا ورسته پیدا سي کال یا ورسته پیدا سي خو دلته دا کیسې نه ویل.
د مشال رادیو خبریال احمد شاه زمیو د پنجاب په نشتر کې د سلګونو کسانو د مړو د پیدا کېدو په ارتباط له موږ سره ورستي جزئیات شریک کړل.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د ژمي پر اتاک سره سخت اقتصادي ستونزو خلک اندېښمن کړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه وضعیت دوام د خلکو په ژوند اغیز کړی او ستر بلې اقتصاد کمزوري کیږي. جزئیات له خاطر پر دې سورو.
د سکل ژمي پر اتاک سره د افغانانو اندېښنې. یو شمېر خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي بیکاری او زیات اقتصادي ستونزې د دې لامل شوي چې د سکل په ژمي کې د سون توکو د اخیستلو توان ونه لري. د دوی له ډلې یو هم د کندوز ولایت اوسیدونکی خالد دی. هغه وایي د زیاتو اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی په سږني ژمي کې کور ته سونتو کې واخلي.
کاروبار نشته، د کار زمینه مساعده نه ده او خامخا دا ټول لګښت چې دا په پیسو روپیو باندې کیږي په دې فلز چې کار زمینه مساعده سي.
د کابل ښار اوسیدونکي فروتن هم ورته اندېښنه لري.
زمای را رسېدلې دی، اقتصادي مشکلات ډېر زیات شوي دي، هوا هم ورسره بلې یخي کې پیسې نشته چې زوال واخلو، نور داسې نور مشکلات هم دي. تقریبا کال کې یو کال رئیس کېږي چې اقتصادي وضعیتونه په افغانستان کې نور هم کته شوی دی وضعیت خراب دی نو دی اسلامی امارات او دی نړیوال موسسونو په عموم کې غوښتنه ده چې موږ سره کومک وکړي تر څو چې یو څه مشکلات حل شي.
د کابل ښار بل اوسیدونکی فرید رضایی بیا په دغه ښار کې د سون او خوراکي توکو لوړو بیو ته په اشارې سره ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د ژمي لپاره هیڅ هم نه دی اخیستي.
ما ته هنوز سوخت نه گرفتیم په نوازی کې
موږ تر اوسه د سوزیدو لپاره څه نه دی اخیستي. لامل یې هم قیمتي ده. موږ په تمه یو چې که ارزانه شي او بیا یې واخلو. که ارزانه شي یو څه به واخلو او که ارزانه نه شي مجبور یم چې د تیر ژمي په څیر لږ لږ واخلم. د ډیرو د اخیستو توان نه لرم.
یک مقدار شاید سختتر باشه.
دوی په ټینګار سره له نړیوالې ټولنې او مرسته کوونکو بنسټونو څخه غوښتنه وکړه چې د افغانستان خلکو سره په دغه ژمي کې مرستی وکړي. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول د راپورونو له مخې بیکاري او اقتصادي ستونزې زیاتې شوې او خلک د خوراکي موادو د نشتون له جدي ګواښ سره مخ دي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا هم په افغانستان کې روان بشري وضعیت د اندېښنې وړ ښودلی و. له بلې خوا د لوږې نړیوال شاخص په تازه درجه بندۍ کې افغانستان د 120 هېوادونو په قطار کې د لوګي په برخه کې یو سلون هم ځای کې راغلی. دا شاخص چې پرون خپور شوی پکې راغلی افغانستان یو له هغو هېوادونو دی چې وګړي له خورا بد خوراکي وضعیت سره مخ دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
او په اخر کې هم له لوګر یو ریپورت لرو. د کابل د لوی لارې مسافر وای سره لدی چې په د کابل لوګر لار کې درسته کې د پټرول او ډیزل وبای ټټ شوی خو بیا هم د ټکسیو کرایې لوړې دي او څه کمواله پکې نه دی راغلی. دوی له اړوندو ادارو غواړي چې د ټکسیو لپاره مناسبه کرایه وټاکي او بیا ټاکل شوی کرایه په مسافرونکو موټرو او ټکسي چلوونکو عملي کړي. نور حال د نجیب الله لوخیل پر ریپورت کې.
د افغانستان په بازارونو کې د پټرول او ډیزل د بیو له کمیدو سره سره د لوګر یو شمیر اوسیدونکي د لوګر کابل د لوی لارې د کرایي لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي د خلکو اقتصاد کمزوری دی او د ټکسیو د لوړو کرایو پرې کول ورته ګران پریوزي. دوی غوښتنه کوي چې د تیرو د بیو په کمیدو سره دی په ټکسیو کې د تګ راتګ کرایي هم ټیټ شي. د لوګر دوه تنه اوسیدونکو نذیر احمد او آصف خان آزادای رادیو ته وویل
کرایه خو مخکې ګوره 3 روپۍ به خلک کړل. اوس 1.5 سال وړي اوس خو تیلم بیرته راکته شوي دي. نسبت 3 روپۍ ته راغلي مخکې 150 روپۍ وو. نو په دغه باندې حکومت نه مونږ دغه خواهش لرو چې دغه ته پاملرنه وکړي. دغه کرایه نه کمې کړي ځکه اقتصاد ورځ په ورځ ضعیفه کېږي.
تیل په 110 شپږ اویا ته ورسېدل. کرایه چې د دوی سده اماغه 1.5 سال کرایه اخلي دا ظلم ده. څوک به لري څوک به نه لري.
د لوګر کابل دلار یو بل مسافر ضیاء الرحمن وایي ډریوران په خپل طبیعت کرایه اخلي که تیل ډیره مرزانه شي دوی کرایه نه ټیټوي.
کرایه خو بیخي تغییر نه ده کړی چې څومره زری اخیستلی سي دي چې موټروانان سي دي هېڅ د اډې ته سوار سي شمولن کله سرک د سر نه جک سي کرایه 130 اخلي که اډې ته ورسي 1.5 سال اخلي که اوس که تیل مرزانه دي کرایه جګیږي خو ټیټیږي نه.
د دې په څنګ کې بیا موټر چلوونکي وایي حکومت له دوی ډیره مالیه اخلي او همدارنګه د عوارضو په وخت کې د موټرو پرزې به یې لوړې دي او له دې کبله کمه کرایه کې دوی ته څه ګټه نه پاتې کیږي. ټیکسي چلوونکی هارون وایي
موږ 1.5 افغانۍ ټیکس دلته او 3.5 افغانۍ په پلي کنداري کې ورکوو. مخکې مو یو کواټر مبلین په 3.5 افغانۍ اخیستل اوس په 2.25 افغانۍ دي. مخکې د ټیرونو یو سیټ په 1000 وو اوس په 3000 افغانۍ سوی دي. هر شی لوړ سوی دی. یوازې د کرایې په کمیدو خو هر څه نه سمیږي.
بل لوري ته د لوګر ځایي چارواکي یاد ستون زمانی وایي د کرایې د لایحې ترتیب ترانسپورت وزارت پورې اړه لري او دوی یوازې په پلي کولو مکلف دي. د لوګر د ترانسپورت عمومي مدیر محمد عمر روحانی وایي
نظر په دې باره کې دا د لایحه یا کرایه چټدل یا جګدل دا په لحاله صلاحیت موږ نه ده. د وزارت نه موږ ته لایحه راځي. چې تقریبا پس له پاتې موږ ته دوه لایحې راغلي دي. په دې باره کې
د لوګر د موټرو د تمځایونو او بندرونو مسؤل ممتاز الدین بهیج وایي د دې ځای مهمه ستونزه دا ده چې د موټرو دولتي ترمینل نشته او دوی نشي کولی په ټولو ټکسي چلوونکو او مسافر وړونکو موټرو قوانین پلي کړي.
چون د لوګر یو ستونزه دا ده چې خپله دولتي ترمینل نه لري، درس شخصي ترمینل ده چې موږ د درس موټرونه یو جمع منسجم کوو، سه سل فیصد موږ د کرایه په خلکو تدبیر کوو په موټروانانو.
د لوګر د اوسیدونکو په وینا په وروستیو شلو کلونو کې د مسافر وړونکو موټرو او ټکسي لپاره منظم تمځایونه او ځمکني ترمینلونه